اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دی هغه خبر اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول به پویږي چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړې چاغان پرمختګ وکي او خپل نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه ده، دا برنامه د دوی د خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی اړه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله هغه ترې اخیستی. دلته اوس دوه لارې وجود لري، د پاره کنه چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارامدي او د ټولو نستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي چې قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړي کې ټینګي کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونی سره دغه په ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده، ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنه وکړي دغه مشر مال واکداران نه پښتنه وکړي قرآن په تفسیر ونشي لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پوهیږي، په معنا باندې پوهیږي، په تفسیر باندې پوهیږي.
د قسمه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د څه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ ځای په تلار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابې چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څول کی؟
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت بدرې لا کنه ډیر شو خو وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی زه فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې ټایم قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی
د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه به بحث نه کوي هغه به خپل اعلان نه کوي پسند کې به اخر نمرې زه کسان پیژنم چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دي هغه پاتې دي په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا سه خلک په کراغلي چې هغه به پیسې نه کوي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سنفونو کې به دوی څه کوي ځکه چې یو کس کټ ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وي او هغه هیواد دومره شاته پری خدای چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مک د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مک تقریبا دا څه فکر وکړ چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 500 نه تر 300 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجنې مکتب ته نه فریدي شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدا مرسولې سي
خدای خو موږ د افغاني هغه ارسه یو طرف ته فریدو هغه علمی بحث هغه د سي هغه وطني بحث هغه دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیر ته دوی فکر وکړم دغه وسانه د کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا وی سي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتيان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د خزو معاینات وکي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیستي دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډیره خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغ نه دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کوي خو نه بختانه دا هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا هغه د ژوند سره دا سه لوبي وکړلې چې تر څو ژوند دی د دې په نفسونو کې او د دې په ژوند کې به طالبانو ته نه یو ذکر کا او هغه بعد دعاوي چې وی هغه بعد دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو خورنه واخیستي دا هغه عزت مرنه واخیستي هغه نه هر څه واخیستي نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګوري چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسترۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي زه خو بیا هم چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی نو افغان خو د بل افغان په درد زوري نجونو نه حق اخیستی دي هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورو دل دا ول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه دي خلک نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khalka wala si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk cha da na wai jang nasta jagra nasta siriq sahab kamunga si wai cha pa jina kem aram arami da mari tol khas di ki suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la ajwi sara nus tashbik wala
hamda da de chale betak da ishara ho gra dui chi amniyat de chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal ta خدان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوم لري افغانستان د تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به بس 100 ډالر د خلکو نه ستې دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکره په خاطر خدای خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې وي امنیت وي امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شرطه هم خدوی کړه څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې به هوا ده به
بهر دي ولې خپل فامینو نلتن را لګي کامنیت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او د زمن چدل د امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خصه تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی شي کوم امنیت ده تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل دنه سوګ امن نه دی هر اخوات چې زه یو کس د زوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار نه یی د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دا چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي کپ هواد کنن څوک وژل کیږي په هواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بے عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکاره دي تعلیم خداسې بیا هم دسه و چې بس پونتون به خلک وتلل هدا اقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدل او تعلیم او تحصیل ته بیدار وي تاسو فکر وکړئ چې یو کس د شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مرګ خداسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وژل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلی یالته هغه بس ټول ورځ کور کې ناست دی بس یو بل ته وګوري او دا په دغه هر ورځ وژل کیږي دا خلک
که رسو ولستا زده کړې د دوی معنی کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کوه آیا امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولی نه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې هم دغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د قانونو قانونو نظام د تبدیل کړي ولی چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پینلیوشت کلو ترمنځ دغه ځوانان نه پاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړ ولی دا کاري وکړي ځکه چې د خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسېږي پاسون به کوي
دا وضعیت کاندسي پاتې شي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسي پاتې شي نو موږ به اتلسمه کې به ژوند کو زکه چې کدا وضعیت کال دوه کالونو دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه د خو به هیواد پری دی ولارد سي دی هیواد په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولارد سي تر سوال تدوی وشي کول خپل باقی مانده ژوند یا غت کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکی کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکی او یا نو کنین او هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي زکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمن ولارد هیواد کې ستا فرهنګ لمن ولارد نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه چې هیڅ نه لرو دنه د امر هیواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي موږ به تر لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پر 13 شل کلونو کې د ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړل وس پردي هیوادونو کې مزدوریانه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مارک تنې ریشو یا بلاټ شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالت تاسو ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر وکړم ځکه دومره هر سل د په دې هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هدا که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هیوادوال مو چې په خپل دننه په هیواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کړي هغه یې ورته کوي هغه یې ورته حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست وي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماستر او ډاکټر لري او تاره په کور ناشتي او بچی دنه تجاری نو ددنه غمیزه بل نه ست فکر کو په هیواد کې روح هم دا انسان آرام دي روح هم دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډیرې پر دې هیوادونو تل دي او کوم چې پاتې په هیواد کې دوی به هم د هیواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هیوادونو د نور هیوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غو ځوانانو ته یو څه ول روته دوی په هیواد کې دي او نشته ولا زده کړې وکړي البته انجینر دا دوی ته به منګوسا شي چې دا ډول
امید شته ځکه تاسو نه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راکته څنګه چې په تیر وخت کې من نه تو ویش کاله مخکې همداسې اوی راغل البرت اوی ولاړ ال وتختې دل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نورو ستو راستا پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه هم پورته کړي ځکه چې کنن سبا دغه څه غږ سره پاتې کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو دا اقل لکه بنگلاديش باندې نظام خبرته بدل کی ما خوینده چې په کورو کې دي کزمینه لري د تحصیل کزمینه لري هدا اقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیره لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنټ پیسې به د کما کی نو ګل لار نه لري چې بس ورځ تر بل خپل په کورو کې ناست دي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوره ده چې دوی هم د هیواد کې ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دی وکي سکالرشپ ورسته د هیواد بهر سکالرشپ ورسته که چانس ورسره یاري وکي ان شاء الله چې په سو بوزي
چې څنګه موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غټ پورت کړی سکال په کانکور کې دوی ګډون نه سوای کولای البته انجینې دوی ته غټ پورت کړی یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي دا تاسو کوم دی حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په دې چې اره ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان ته څه وایي لري
هغه خلک دی هغه خلک نه کته څه پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دوه مخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاو لونګي راشي لونګي و هي او که جمهوریت وي همداسي ګیره او نکایاني د منافقینو نه بتر دي هغه خلک ځکه چې وکاو سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره هغه په طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دي معلوم وي هغه خو نه وایي دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوي ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوش په تاسو مننه
درن دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
آزادی میلمه. د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي، انډو مکتب کې په شپږم پورې ابتدایي زده کړې، بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزی لیسه بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1953 کې لګې لسی څخه فارغ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي، او بل مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه، کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه.
رسامي خو داسې و چې د هنر سره کوم چې زما مینه له ماشومتوب نه و. ډېر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه. خو بیا د کورنۍ تشویق ډېر ضرور او مهم وي. ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویق کول ما چې ماشاءالله د خپل خط لیکلی دا ښه خط لیکلی دا. بیا نو دبه ما سره ډېر زیات خواري کوله، نو دغه نو ورسته ما مینه ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان کا. نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشحالي؟ د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخيږي.
بالکل، دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سلس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي، نو دغه کوي چې ډېر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشتا ده.
خطاطي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو کچیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي. زنه خل دا سی چې مثال فطري یا د اول نه سی ښه خط لیکي شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده. چې بیا سړی کولی شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دار چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوئ چې ښه د نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګرۍ هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غوندې دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام پرې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلی رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي سره بیا راخت لنګیږي ورته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتي، ځکه چې یو کلاسیک ورته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو لزانه پیل کړه او تر اوسه هم لزان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د فلارجان مې د چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. که ته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم، غواړم چې انځورګر شم، کنه داسې نه کېږي چې په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، کورونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوي. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نو کې یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم دي تبوال پزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت
پولیسه ورغره. تاسو ول چې مینا لازمه ده، فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کله شروع کیږي کنه کار یو روحیه لري کنه هغه چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
دی. انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې دی شو زما هڅه دا ده چې د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوي شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمې د ننزور کړي مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخست بل دی وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه دې مې دکانونه مې راوخست تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده نو دا به ان شاء الله ورورو دغه لړۍ روانه وي او پر اپن کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه دی هنر هغه وی ګوریا هغه بل چې دی وسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشته باندې خپل خونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ بل دا و چې دا نن درتون کې ما درې برخې راوړم یو د کتاب د لوست برخه وه او دویم برخه د خطاطي وه او درېم د رسامي وه دا نن درتون مې دلته جوړ کړ او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د په ارزښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره و څومره خلک راغله لوي کتل تاسو تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غداو کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینی ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي و بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي و دا کدوې دا خبره ځینې شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم ورکړه دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفصیل وستو کنه د هنر اغیز به دا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوې معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی رغلوس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شو
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم تو مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکل خو لیکنې غزيات کولې کله به چې هغه شعر لوستل یا به ترنوم کې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګردم حالت مې دا لومړی شعر ولیکا بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژنګلی و چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوي؟
بلې، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر لیکنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرچ ټولنې ته وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې غنیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې دفعوالی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خور کړي دی په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اړ دي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبره یې. که ته ډیر شاعران مطالعه کړې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ کې نه بل څه شیر کړی دا او دا مسرخیږي. بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویې چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا شي چې دا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته متاثر شې نه، کته ډیر شاعر مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوي چې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړ کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور داشه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا قدری کلکی گی چی پانتون پارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته دی جنو ټولګه دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ ځانې تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه دسی، یعنی یو کلب خپل لرم حال په زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو په کې دې کې دا مونږ په لټون اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیار لس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، بیا ما هغه تقریبا وه تکه لغه تمرین مخته یووړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسې اني دا یو مونږ نه کول شي د کیک کې دا ورته شو کومه په چکیلی تراغله م بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دي ارتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کو د ورزش چالتو مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض د کی چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته مې شي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله کنه دې بس بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخو عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دغه چې یو کورس مرکز د بیا خپله انګلیسی تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطی رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله دغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
د ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د گرمې ډوډۍ مخکې بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کوم شروع کوم. ستړیا شته، ستړی وم، خو دا انګېزه لرمه کنه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده کنه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د تینور نوولونه، غزه خپل کور کې تقریبا شپږنیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټه ونه کتابونه مشته ده، نو بس هغه د کاسترې په بل کار باندې بیا بس منو ډېر هغه ځان چې مثال کز ستړی وم فزیکی چې یو خشیر ولول ما یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه شی وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شمه، تکیه شمه، ډاډه شمه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړ، په دې کې ما سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کې ته ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي پر اتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال دیني نوولونه دي، لنډ کیسې دي، د اروپهانه دیني کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې خو مرستې دي مطالعه او سیګر شافر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شکرونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو وغډیره نه و، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي ده، هغه مثال چې په لوست د کوي شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډیر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خوتل ته که څه ووایم چې نیټ کمزور ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم بچ دي چې زه ګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خدای چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړی ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بچی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دی ډیره خوشیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په مو
کلی سی رازی نا دیر میں آدی گی خدایا سر سلام را لیگی نه پیغام را لیگی خلک د کلی سی رازی نه خلک د کلی سی رازی نه
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
کات همستا خوگه خبره تا 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 وای تمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره وای تمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره
مست کھلے والا لو باد کا گوالدہ